کندهار کې د تیر ورځې مرګونی حمله وغندلې. د دغه سفارت لخوا نن په یو خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې دغه حمله د دیموکراتیکو ادارو د جوړولو لپاره د افغانستان پر هڅو یو حمله ده. د کندهار د مرکز جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې نن سهار چاودنه وسوه. د متحده عرب اماراتو حکومت ویلي تیر شپه په کندهار کې په بمی حمله کې د دې هیواد 15 ډیپلوماټان وژل سوي دي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا فدرال پلټونکو ادارې یا اف بی آی د هغو ادعاو د کروالي په اړه پلټنې کوي چې وایي روسان د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي او د هغه مالي معلومات لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به په پاریس کې د یک شنبه په ورځ د منځني ختیځ د سولې په کانفرانس کې برخه واخلي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پامانی په وینا کې ویل چې د امریکا ملت اوس تر پخوا پیاوړی سوی دی.
او اوس به هم مرضیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي بهر ته د زړو وسپنو د وړلو مخه باید ونیول شي. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې زړې وسپنې د افغانستان په فابریکو کې پروسس شي، زیاتو خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره او د هیواد ته به یې ډېره اقتصادي ګټه ورسیږي. خاغلی پسرلی وایي په مختلفو نومونو زړې وسپنې له هېواده بهره صادرېږي او حکومت یې باید مخه ونیسي او عاملین یې مجازات کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر د زړو وسپنو د اجرایي کمیټې له غړیو سره په کتنه کې کمیسیون ته دنده ورکړې سو دغه مسله وڅېړي او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد وایي چې افغان سوداګر او صنعتکاران د مالی وزارت له لوري د بیلانس په اړه شکایت لري. د دغه بورد مشر رحمالدین آجي آغا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مخکې سوداګرو په کابل کې یو ځلې مالی وزارت ته بیلانس ورکولو، خو اوس د مالی وزارت د نوي قانون له مخې هر سوداګر باید په هرو درې میاشتو کې بیلانس تحویل کړي. آجي آغا وایي چې افغان سوداګرو د مالی وزارت له نوي قانون څخه خبر نه وو او اوس چې نوی مالي کال پیل شوی له دوی د جرمی غوښتنه شوې ده. بلخوا د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د نوي قانون د تعدیل طرحه عدلي وزارت ته لیږلې او له سوداګرو سره په مشورې به پکې تعدیل راولي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1170 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2350 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1550 او یو لیتر ډیزل په 1450 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 نوي چپو سربیره د غرض لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 چپه هم اوریدلی شئ. له 2 بجو وروسته په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د سهار تر 2 بجو مهیروي. یو ځل بیا د کابل او د کندهار د وروستیو خونړیو حملو لنډه یادونه کوو. د وروستیو پرمختګونو په اړه د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی تایید کړ چې د دې شورا دوه غړي د کندهار د پرونی خونړۍ حملې د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. د ولسي جرګې غړی باز محمد جوزجانی او دغه راز د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری په د وژل شوو کسانو په ډله کې د هغې حملې د وژل شوو کسانو په ډله کې دي چې پرون د کندهار ولایت په میلمستون کې وشو. د دې حملې په اړه تحقیقات پیل شوي. په حمله کې د متحده عربي اماراتو 15 ډیپلوماتان او دغه راز په افغانستان کې د متحده امارات ډیپلوماتان وژل شوي او په افغانستان کې د دې هیواد سفیر هم د ټپیانو په ډله کې دی. دغه راز د وژل شوو کسانو په ډله کې د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسي چې ټپونه یې اخیستي وو په روغتون کې ساور کړی ده. د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه احمد سعید، دغه راز افغان ډیپلومات نذیر یما قریشي او د ملي شورا دوه غړي او پنځه د متحده عربي اماراتو ډیپلوماتان. د ټپیانو په ډله کې هم د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي، د متحده امارات عربي اماراتو سفیر، د والی د دفتر رئیس شکیب، د کندهار مستوفی محمد ظاهر عبادی د دولو سو ټپیانو په ډله کې دي. د کندهار د خونړۍ حملې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو د کابل تیرې ورځې د خونړۍ برید چې ویل کېږي 8 کسان پکې وژل شوي دي طالبانو په غاړه اخیستی، دا دقیقه شمېره نه ده. تر اوسه پورې په دې اړه ضد نقیزې څرګندونې شوي. ازادي راډیو اوري د دواړو حملو له وروستیو پرمختګونو مخبرو. نور وخت نه لرو، 2:19 پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي. مخ کې لدې چې د ښځو لپاره 19 پروګرام درته خبر کو، پام وکړئ د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې فعدلی او قضایی دارو کې د میرمنو د ستونزو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی سره چې اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول د افغانستان وګړو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم.
سره چې کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په عدلي او قضایي اورګانونو کې میرمنی له کوم ستونزو سره مخ دي.
مشکلات د ښځو او یا د نارینه وو عموما او خصوصا د ښځو په رابطه باندې په محاکمو کې څه ستونزې او مشکلات شته، هغه د تفکیک باید وکړو. هغه په دې منظور چې کله زموږ خویندې خاصتا حقوقو ته مراجعه کوي او د حقوقو له لارې بیا د محاکمو انتظار د فیصلې لري، د دې نه مخکې باید مشکلات څه په دې مطرح کړو چې خاصتا په مرکز کې نفوس، کثرت د نفوس دی او کمالی د اداري کارمندانو دی، نو دغه باعث د دې کېږي چې قضیه حقوقي موضوع باید لږ پکوندی او لږ ستونزاور هغه چاته سي چې هغوی شاکی دی یا عارض دی حقوقو ته. به طور مثال لکه څوک چې په میراث کې تقاضا لري چې باید ماته میراث ما حق دی راورسیږي، او نور زموږ خویندې او ورونه په دې باندې نه پوهېږي چې دغه میراث زویل فروز عصبه څوک دی، د دې حس وراثت مخکې ترتیبول جوړول پکار دی، بیا د متروکه مال اعلا و ادنا تفکیک کول دي د حقوقو له طرف نه، بیا هغه سره یو ځای ول دي، بیا پس هغه محاکم هغه تقسیمات کوي. نو زموږ شاکیان دلته دې نه شکایت کوي چې ما ریزه کړې ده درې میاشتې یا څلور میاشتې زه په محاکمو کې سرګردان، ماته څوک حق نه راکوي. دوی د دغه قضیې پروسیجر نه خبر نه دی. یو بل کثرت د نفوس ما مخکې اشاره کړه، ده هم دی څه خپل په ذاتو کې یا په محاکمو کې هم ستونزې چې هغه نسبت د قلت د افرادو نه دی، خو طبعا چې اشخاص افراد کمی زون کې د خپل زون په رابطه کې مریضي کور مشه حضور و غیاب جلسه، دغه باعث کېږي چې مشکلات په محاکمو کې وړاندې راسي او څوک چې انتظار د محاکمو نه توقع لري چې باید زما دوسیه زر تر زره حل سي، نو دغه اسباب عوامل دي. زه امیدوار دي دینم چې محاکم په داسې پرنفوس ځای کې خپل زیات کارمندان توظیف کړي او شاکیان هم هغه پروسیجر چې تقاضا کوي هغه د انتظار وباسي.
ډیره مننه سیرا صاحب. آیا داسې موارد وجود لري چې په عدلي او قضایي دارو کې له قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه شوې وي؟
تاسو سوال وکړئ چې تخطی او یا سرغړونه د بشري حقوقو نه، دلته بیا دوه بخشه کې یو جزایی موضوعات یو حقوقي موضوعات. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونه د بشري حقوقو نه د کم محسوسی، ولی په جزایی کې تر یو حده پورې طبیعي خبره ده چې دوسیه کله د سارانوال له طرفه ورځي، هغه چې کله قاضي مطالعه کوي په هغې کې ګوري چې دوسیه د خلا او نواقصو نه ډکه ده، هغه بیرته مستردی. دغه شی په قوانین کې نسته. بیا چې کله دوسیه نقض یې وخوړله، دغه نقض څومره موده بیرته باید سارانوال دغه نقض مرفوع کړي، رفع کړي او محکمې ته ولیږي. دا خپله یو قانونی نقص دی د افغانستان په قانون کې. صرف قانون ایجاد جزایی کې دومره راغلی دی چې محکمه ابتدایه و همیست، استناف هم یو همیست او تمیز دوه همیسته، چې دا هیڅ امکانات نلري په داسې وخت کې. نو جزایی موضوعاتو کې بشري حقونه سرغړونه سوې ده. په حقوقي موضوعاتو کې مربوطه ادارات غواړي چې حق ثابت کړي او بالاخره د یو چا په نفع یا د چا په نفع او یا د چا په ضرر باندې فیصله وکړي. هلته محاکم حقوق خلاص لاس لري، ځکه نه هلته مدعی او نه مدعی علیه دغه هغه مهم حق چې دی بشري، چې هغه ازادي ده، هغه ازادي نه سلب کیږي. اما جزایی موضوعاتو کې هلته مهم شی چې دی هغه ازادي دی او انسان ده چې هغه باید سلب نسی. نو دا موضوعات تفکیک پکې پکار دی. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونې ډېرې کمې دي، محسوس کېږي نه، که سوې ډېر کمې، او په جزایي موضوعاتو کې تر یو اندازه پورې مشکلات شته.
سیرت صاحب، کله چې عدلي او قضایي ادارې له قانون څخه سرغړونه وکړي، آیا بل کوم داسې ارګان شته چې د دوی په اړه خپل شکایت ورته ورسي؟
ډېر ښه سوال، په ځای سوال. که چیرته داسې ارګانونه چې هلته خلک تر شکایتونه کوي او د بشري حقونو نقص هلته مبینته کیږي، نو اته 50مه ماده چې هغه د افغانستان د بشري حقونو د ایجاد په رابطه باندې ده، زما ټولو هموطنانو ته، خویندو ورونو ته، ستاسې د میکروفون له لارې، ستاسې د ریادو له لارې نه داغه دی چې که چیرته په هر اداره کې ستاسې حقوق د پښو لاندې کېدله، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ستاسې په خدمت کې دی، د خپلو اسنادونو سره، د خپلو عرایضو سره چې هغه احکام خوړلي، د هغه یو کاپي مونږ ته راوړئ. مونږ انشاءالله العزیز د دغه خلکو، د دې شاکیانو په ملاتړي باندې او د دوی سره مونږ خپله مرسته او همکاری کو. د دوی فقط یوازینی مرجع چې په دغه اداراتو کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دوی ته مراجعه وکړي، او مونږ د دې خلکو په دفاع باندې انشاءالله تر خپل حد او توانه پورې دوی سره همکاریو، او دوی سره به مونږ انشاءالله خپل مرسته کور سره.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وو باندې باندې بس کړی
فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. سیرت صاحب، د ورستې پښتنې په توګه تر دا مهاله د بشر حقوقو خپلواک کمیسون ته داسې څوک راغلی چې د عدلي او قضایي ادارو په اړه ورته شکایت کړی وي، او آیا د هغوی ستونزې هوارې سوي دي؟
بله، هغه خویندې، هغه ورونه، خاصتا خویندې چې د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي، د محاکمو له طرفه ورته رسیدګي یا د حقوق و محاکم له طرف رسیدګي نه ده، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته چې کله مراجعه کړې ده، دوی ورسره همکاري کړې ده، د دې مشکلاتو په هغه کې صورت کې دوی سره همکاري کړې ده، مشکلات ورته رفع کړي، محترم قضاتو سره کتنه او دید و ودید سوی په قضایي جلساتو کې اشتراک کړی دی. تعداد اکثریت یا متوسط تر حد پورې زمونږ دفتر ته مراجعه کړی ده، او مونږ د غوی سره په همکاری باندې اقدام کړی دی، مشکلات حل سوي دي. ورسره موارد زیات لرو، خو ستاسو دی وخت چون ایجاب نه کوي که نه زه د نوم د اخیستلو نه علاوه تقریبا یوه میاشت مخکې یو خور راغله ماته ویل چې دغسې زما حق حقوق پایماله سوي دي. هغه چې ما ولیده د دې مهر ما د نظر نه ونیول سوی په مربوطه ارګان کې له مربوطه ارګان سره لاړم وغږېدم چې هغه موضوع تجارتي موضوع له مال دا خو د دې په مهر کې ده، نو تاسې لطفا دغه موضوع په صحیح ډول باندې قانوني ډول باندې ما د چا حق خورئ. هغه الحمدلله نن دویم مرحله ته یعنی استنافي مرحله ته انتقال سوله. دا په طور د نمونه یو مثال فشرده متصل تی دینو مخسلن علاوه داسې موضوعات سوی دی مونږه د خپل متنانو سره د قانون په چوکاټ کې د قانون پرانا کې لمربوطه ارګانو سره غیدلی او غویم په ډیر ورین تندې باندې قبل کړی دا موضوع محول سوی دی بعدی محاکمه ته چې بعدی محاکم به مونږ انتظار دی واسه چې هر څوک کم حقی چیوی اغا خپل لاس راوڑی نه دی چا حق خوڑل سی او نه چا تا دی چا حق اضافه ورکل سی.
دیر مننه قدر منو او ردون که داوز مرده دی اونه دی اساسی او بشر حقوق خپرونه تر بولی خپرونه چی بیاستاسو پا خدمت که حاضری جو پا کلامو ملسه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په روانه خبرونه کې یو داسې افغاني هوټل ته ورغلی یم چې د میرمنو لخوا جوړ شوی او ډیری کارکونکي هم میرمنې دي. دا چې دا هوټل نورې کومې ځانګړنې لري لګروسته به ترې خبر شئ. او په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم لرو. زه مسوده نیازی یم، خو راځئ لومړی به غوږ شو وږمې جبارخیل ته چې د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه راوروي. په هلمند کې وسلوالو طالبانو یوه ښځینه پولیسه وژلې او د هغې خاوند یې له ځانه سره نامعلومه لوري ته وړی دی. بلانستی د هلمند د امنیه قومندانې د نشې توکو د مبارزې په مدیریت کې دنده لرله. د هلمند امنیه قومندان د امنیت امر سمونوال ګلخان ویلی چې یا د پولیسو لخپل خاوند سره په ناوی ولسوالۍ کې د دوستانو د واده مراسمو ته د ګډون په خاطر پر لار وچی وسلوالو طالبانو هغه وژلی او خاوند یې لزان سره بیولې. د لومړي ځل لپاره په کندز کې خزینه نانوایی جوړه شوه. د راهنوین د ټولنیز او پرمختیايي موسسې مسول سید کریم موسوی چې د دې پروژې تطبیق کوونکې د آزادې رادیو ته ویلي چې دا نانوایی د جی ټی زد موسسې په مالی مرسته د $3,000 په لګښت جوړه شوې ده. ښاغلی موسوی زیاته کړې په یاد نانوایی کې اوس مهال 5 میرمنې په کار بوختې دي او په نږدې راتلونکي کې پلان لري د خزینه نانوایی دوه نورې څنګه د کندز په مرکز او امام صاحب ولسوالۍ کې جوړې کړي. تخار ولایت کې د پولیسو لخوا ژغورل شوی سهرګل ادعا کړې چې د وسلوالو کسانو لمنګلو څخه تر خلاصون وروسته په امنیه قومندانۍ کې یو پولیس ورڅخه ناوړه غوښتنه کړې ده. سهرګل چې اوس مهال د تخار ولایت په امن کور کې ژوند کوي له وسلوالو کسانو څخه تر ژغورنې وروسته هم د ناوړه کړنو قرباني شوی. خود تخار ولایت امنیه قومندان د سهرګل ادعا ردوي چې ګویا په امنیه قومندانۍ کې هم ورڅخه ناوړه غوښتنې شوې دي. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ هغه شخص چې د ښځې شخصي مالونه تصرف یا هغه له تصرف څخه په حقوق کې منع کړي له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له 3 میاشتو څخه زیات نه وي محکوم او مال د ښځې په تصرف کې ورکول کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 4 ماده. قدرمنو اوریدونکو، که څه هم زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې نادودې خنډونه او تاوتریخواله ډیر دی، خو بیا هم میرمنې د هوسا ژوند لپاره له هر ډول ناخوالو سره مبارزه کوي او په ټولنه کې د مثبت بدلون په لور مزل کوي. موږ هم نن د همداسې مبارزو او زیارکښو میرمنو په زیار او ابتکار جوړ شوي بوست هوټل ته ورغلی یو چې تقریبا ټول کارونه یې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا هوټل څه کم 4 میاشتې کیږي چې په کاري پیل کړی دی. د هوټل په زیاتو برخو کې میرمنې تر سترګو کیږي. هوټل
په رنبوتلو د میرمن لخوا میلمه پالنه د ډوډۍ فرمایش او راوړلې ټول د میرمنو په وسیله تر سره کیږي. بوست هوټل د یو افغان میرمنې ماری اکرمی او د ای ډبلیو زی سی ماسسې په مالی لګښت جوړ شوی دی. د بوست رستورانت مدیر فرزانه لودین وایي نوموړی رستورانت تقریبا څلور میاشتې کیږي چې کاري پیل شوی دی. په دې رستورانت کې تقریبا ټول کارکوونکي ښځینه دي او د رستورانت ټول کارونه د دوی لخوا ترسره کیږي.
موږ چې دا رستورانت پیل کړی دی درې نیمې میاشتې سولې. وخت چې موږ دا رستورانت جوړ کړی نو طبعا مخکې تر مخکې چې څوک یو تجارت جوړ کړي د هغې ځای ماحول مد نظر نیسي. نو موږ غوښتل چې په کابل کې دغسې یو ځای دی، ښار نه ډېر لرې دی نه هم په ښار کې ډېر نږدې دی. موږ چې دا ټول کارمندان یو تقریبا شل نفر یو، په شل نفر کې شپاړس نفر مو ټول ښځینه دي او څلور نفر مو نارینه دي. په څلور نفر کې دوه نفر ګارد دي، دوه نفر ډرایور دي. او په دې شپاړس نفر کې موږ ګارسون هم لرو، په دې کې آشپز هم لرو او صفاکار چې ټول ښځینه دي. نو وخت چې غذا هم سرویسیږي زموږ انجونې ګارسونان دي، د انجونو د خوا فامیل ته یا ښځو ته زموږ ډوډۍ سرویسیږي.
میرمن لودین زیاتوی بوست یو فامیلی رستورانت دی. یوازې کورنۍ او میرمنې کولای شي چې دلته راشي. نوموړی د رستورانت نورې ښېګڼې هم یادوي.
او زمونږ مشتریان هم چې د بهترین مشتریان راځي دلته، عام خلک نه راځي. دا رستورانت چې دی طبعا فامیلی رستورانت دی. موږ چې دلته غذاګان لرو په څلور کټګوري باندې دي، چې اول زمونږ خپله د افغانستان افغاني غذا ده، چینایي غذا لرو، ایټالوي لرو، پاکستاني لرو، هندي لرو. په افغاني ډوډۍ کې موږ لاندې پلاو لرو، کچري قروت لرو، قروتي لرو، قابلي ده، مایچه پلاو دی، بولاني دی یا پیرکي. زیات افغاني غذا خلک زیات فرمایش ورکوي. دا رستورانت چې دی نسبت نور رستورانو ته چې په افغانستان یا په کابل کې دي، دا ډېر فرق لري. فرق په دې باندې دی، یو خو داسې ماحول هېڅ وخت نه و. بل دا چې دا خبره ما د ډېرو مشتریانو اورېدلې ده چې وخت چې موږ دلته راځو ډوډۍ ته، نو موږ دونه په راحتي باندې راځو، فکر کوو چې دا زموږ خپله کور دی. نو په دې باندې دوی ډېر په آرام اعصاب باندې دلته راځي.
میرمن لودین وایي د کار په پیل کې څه ناڅه ستونزې هم لرلې، خو اوس له خپل کار څخه ډېر راضي دي. میرمن فرزانه همدارنګه وایي د ډوډۍ قیمتونه یې هم مناسب دي او هر څوک کولی شي په ارزانه بیه دلته ډوډۍ وخوري. د بوست هوټل له ټولو ښه ځانګړنه دا ده چې تقریبا ټولې کارکوونکې میرمنې دي، له ګارسون څخه نیولې تر آشپز او د هوټل تر مدیرې. خو جالبه خبره بیا دا ده چې دلته هغه میرمنې کار کوي چې په ژوند کې ډېرې ستونزې تېرې کړي او د دې جرأت یې نه لاره چې له کوره بهر دي کار وکړي.
زمونږ د کارمندان چې دي ښځې چې دي، دوی څوک وي چې دوی اصلا هېڅ سواد نه لري او دغسې یو موقع هم دوی ته نه ده مساعده سوې چې دوی درس ووایي. او طبعا په افغانستان کې موږ داسې یو شی نه لرو چې د آشپزي کورسي یا د ګارسونۍ یو کورسي یا کوم خاص پوهنتوني لکه خارج باندې. خو زمونږ دغه ښځې چې دي، دوی ټوله بېسواده دي او بر علاوه چې بېسواده بې وضاحت هم دي. نو دوی وغوښتله چې دلته راسې کار وکړي. اوس فعلا دوی ډېرې خوشحاله دي. موږ خپل کارمندان ته ترانسپورت لرو، ماش هم نظر هر یو نظر کار ته دی چې څونه ماش اخلي. او دوی د خزینه چې زموږ سره کار کوي، مخکې دوی اصلا پیسې وقت نه دغه کوله چې موږ بدونه دستاورد ولرو. اوس دوی هر یو په دغه درې میاشتو کې دوی هر یو بانکي کارتونه لري. اوس فعلا
په بوست رستورانت کې د آرامه میوزیک، د لوکو کړنګهار، د راغلو میرمنو د خبرو او تبصرو تر څنګ په دیوالونو راځړېدلو عکسونه هم د لیدونکو پام ځان ته راړوه. او دا د هغو میرمنو عکسونه و چې په تاریخ کې یادونه شوې.
دا عکسونه چې تاسو فعلاً وینئ، په هر دیوار کې موږ یو عکس والی، د چا عکس دی؟ هغه د هغه قهرمانو ښځو عکس دی چې زموږ نه مخکې دوی تیر سوي دي، تللي دي. او دا عکسونه هم د دې دپاره ولي چې ښځې جرأت وکړي راووځئ، موږ کولای سو چې کار وکړو، تجارت وکړو، هر شی موږ کولای سو. نو دا هم د دې د خاطره چې ښځې رویا واخلي او زموږ مخکینی تاریخ را تازه سي، د دې دپاره هم دا عکسونه دلته په دیوار باندې د افغانستان د مخکینی او تر دا اوسه پورې د جمهورانو خزی دی.
بوست هوټل یو عام سالون لري چې په خبرنه ډیزاین شوی او کورنۍ کولای شي په عمومي سالون کې خواړه وخوري. خو د هغو کورنۍ لپاره چې نه غواړي په عام سالون کې کینی، د هغوی لپاره ځانګړې او بېلې خونې هم شته. بوست هوټل ته ګڼې میرمنې له خپلو خورلڼو او کورنیو سره راغلې وې او د دوی له څیرو څخه هم ښکارېده چې دلته یې د آرامتیا احساس کوه. په هوټل کې له راغلو څو مشتریانو سره مو هم خبرې وکړې چې دلته په راتګ سره څومره د آرامتیا احساس کوي.
قسمت تمکین ګردونست
زما نوم تمکین دی. څه موده وړاندې مې د بست هوټل په هکله اورېدلي وو چې میرمنو جوړ کړی دی. اوس مې له خورلانو سره دلته راغلی یم. ډېر د خوښۍ احساس کوم او ویاړم چې میرمنې دومره توانایي لري چې داسې یو ښکلی هوټل جوړ کړي. دلته سړی ډېر د آرامۍ احساس کوي ځکه چې ټولې کارکوونکې میرمنې دي. زما لومړی ځل دی چې دلته راغلی یم، خو نور هر وخت غواړم دلته راشم چې له دغو میرمنو څخه ملاتړ وکړم.
اسم دکتر سیمین است.
زما نوم سیمین دی. ډیرو کسانو راته د بوست هوټل په هکله ویلي و چې داسې یو هوټل دی چې مدیریت یې د میرمنو لخوا کیږي. ډیره خوشحاله شوم او ومې غوښتل چې یو ځل دلته راشم او لنږدې وګورم. ډیره زیاته خوشحالیږم چې په افغانستان کې میرمنې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا وي. د هوټل فضا ډیره ښه ده او په ډیره ښکلې بڼه ډیزاین شوې ده.
مطابق به مو فرهنګ و عنوانات خود مردم افغانستان است.
اسمه فرهاد زیوس.
زمانم فرهاد ده. لومړی ځل د چیلو کورنۍ سره مې بوست هوټل ته راغلم. ټول یې ډیر صفات کاوه، ډیر ښه محلي خواړه لري او بل ښه ګڼه دادا چې میرمنو جوړ کړی او اشپزان یې هم ټولې میرمنې دي. نو ځکه مې مینه پیدا شو چې یو ځل دلته راشم او ډوډۍ وخورم.
لکه مخکې مو چې هم یادونه وکړه، د بوست رستوران ډیری کارکوونکي ښځینه دي. موږ د دې رستوران پخلنځي ته هم سر ورښکاره کړ. تقریبا څلور یا پنځه میرمنې په پخلي بوختې وې او د هر یوې مشخص کار معلوم و. رحیمه چې په پخلنځي کې د کباب پخولو چارې پر مخ وړي، له خپل کاره ډیره خوشحاله ده. مخکې به یې په کور کې ټوله ورځ په بیکارۍ تیروله، خو اوس هم کار کوي او هم یوه اندازه پیسې ګټي.
ما څلور میاشتې کېږي دلته کار کوم. شکر د خپل کار ناراضي یم. شخصا کبابونه زه پخوم، کباب، پکوړه، مسال، هر څه یاد دارم. شکر اوس خپله زندگی ناراضي یم. دا ټولې ښځې راضي دلته سات په تېر.
میرمن لودین وایي کله چې دوی کار پیل کړ دا تمینه و چې د دوی کار به دومره ژر وده وکړي، خو اوس چې ګوري کاری ښه پر مخ روان دی، نو غواړي پاینده کې په کابل ولایتونو کې هم څانګې ولري. فرزانه لودین په پای کې له دولت هم د مرستې غوښتنه کوي. وایي که دولت دوی ته امنیت برابر کړي، دوی کولای شي په ډاډه زړه خپل کار وکړي. او همدارنګه له هغو میرمنو څخه هم هیله لري چې غواړي نوی یو کار پیل کړي، نو ځان ته دې جرأت ورکړي او که سرمایه هم کمه وي پروا نه کوي. نوموړی د هر کار لپاره پیل مهم ګڼي.
اوس شاید د سبای د نهو نه د بیګا تر نهو پورې مونږ یو، که زموږ د افغانستان امنیت ښه سي، مونږ کولای شو چې تر هر وخت چې زموږ مشتری ولرو، تر هغه وخته پورې زموږ دروازه د ټولو په مخ باندې واده ده. زما وینا ټولو ښځو ته دا ده، د هر شي نه جرأت ډېر پکار دی. نو دوی باید جرأت وکړي، باید راووځي، بیرون راووځي، یا د خامک دوزی د طریق نه، یا د اشپزي نه، یا د هر شي نه چې دوی راحت یې خپل په کار کې راحت یې. دوی کولای شي زموږ پیسې اول ډېرې کمې وي چې مونږ وخت دا ځای جوړ کړي، او دې ته امیدوار مونږ نه وو چې یو داسې به دا ځای داسې تشویق سي، او مونږ وکولای شو چې داسې یو غټ نوم ولرو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم، خوشحاله اوسئ.